دا مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی می بجې دی. په دې خبرونه کې درته زه پامیر ساحل یو ځل بیا ښه راغلاست وایم اوریدونکو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د قبایلی سیمو اصلاحات حکومتي کمیټه ویلي د هغو سیمو له استادو سره مشورې بشپړې کړې دي. د کوټې ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته ستون کړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی دی. بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاهد احمد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه یې د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغختي وو او په تیر غونډه کې د ټولو موقف مؤخسته وو. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاید احمد البته دا ونه ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلیمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو له وسنی انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریض معلوم کړي. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل د ښاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلۍ منظوره کړې وه خو د دې باوجود انتظامیې له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولې دي.
دا بجټ مر پخپل اسمبلی کې پاس کړی دی، پخپل سپیشلیستانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې مور واز مر د خپل ضرورت مطابق د آمدن مطابق جوړ کړی دی. 200 کم 50 کروڑ په څه مشکل چې مر بیا دا بجټ جنا دغه چرال د 2.8 کروڑ کټ کړی.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاري کولو لپاره رشوت خواړي. د کوټې ښاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان د ډبلیو ټی او له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. نوموړي بیګا د کینیا له نایروبي څخه په ټلیفون مشال راډیو ته ویل له غړیتوب ترلاسه کولو سره وس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولی شي. تېر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمنی ولسی جرګې د 2018 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تیره ورځ د جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومانه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمنی سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو خوله د اسلامي دولت وسلوال ډلې د تمویل په نخښه کولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د رواني میاشتې پر 15مه په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې اسلامی دولت یا القاعده سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی چې د خلکو تختونو په سر دی دې ډلو ته تاوان ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد د پخوانی قراردادونو په سم ډول پر نه عملی کېدو اندېښنه خودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په 4 میاشتو کې د نن د بندیزونو عملی کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د هداقل یو څو بندیزونو لری کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپل ذمہواری په شفاف او په تایید وړ طریقې سره ترسره کوي. تیر شپه د اوریدنې پر مهال د یادې کمیټې لوړپوړي ډیموکرات غړي بین کارډن وویل ښایي ایران لږ تر لږه د جنوري تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. په پیل کې د اوباما حکومت اټکل کړی و چې ایران ښایي تر پسرلي مخکې له هغو اړینو شرایطو سره برابر نشي چې ورسره به پر هغه هیواد د بندیزونو نرمېدل پیل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسي حکومت هڅې ټکنۍ کړي دي چې د هیواد اقتصاد له بحران وباسي. تیره ورځ په کرملین کې شاوخوا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا پر وخت پوتین تیره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو پر سر د ترکیې مشرتابه پر ضد عامیانه ژبه وکاروله او ورباندې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل روسیه له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیاره ده. د ویل روان اونۍ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرې خې چې واشنگټن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره هواریدای شي. پوتین ومنله چې روان کال له پیل راهیسې د روسیې ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پی ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې د انفلیشن یا ګرانی 12.3% ته رسیدلې، خو ده زیاته کړه چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړي دي. تازه مشال راډیو ته وګیاس موږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز اوري. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت پاړه حکومتي کمیټې وایي غړي به یې د مشورو لپاره قبایلی سیمو ته ځي.
کمیٹی نے تو یہ فیصلہ کیا، ایک تو ہم نے امپلیمنٹ بھی کر لیا اس ایریاز کو کہ کمیٹی وزٹ کرے گی.
دا کوټ خاروال وای د خاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجن حکومت ته واپس کړی دی. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د ترهګرۍ پر ضد نیشنل اکشن پلان د سیاسي بدل اخیستو لپاره کاریږي. د خیبر پختونخوا حکومت نوې صنعتي پالیسي منظوره کړې ده او په روښانه مستقبل خپرونه کې درته د جرمني د ډاډ سکالرشپ په اړه معلومات درکوو.
ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او دا غینه بعد د المان تر عالم پی ایچ ڈی لپاره.
لو مشال رادیو سروسې. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد وایي د اصلاحاتو لپاره په پارلمان کې د قبایلو له استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. دا البته د هغو سیمو سفر نیټه ونه ښوده، خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازي او د چارو پوهان وایي د کمیټې غړي باید د پولیټیکل انتظامیو له چارواکو او له حکومتي ملکانو سره خبرې ونه کړي، بلکې باید له ولس سره وغږیږي. تفصیل ګلایز راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندگانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړي او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نو موري زیاته کړه
کمیټې دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مراغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مواخسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر داده چې ټولو سره سلا مشوره وشي، نو هغه مو وکړه. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټي به خپله د قبایلي سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو د دورې په اړه تفصيلات شریک نکړل. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپل وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې 13 میاشت جوړ کړل شوی وو او د دسمبر په 10 نیټه د قبایلي سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلمان کې د کورمی ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکو 15 ورځو کې یو بل غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو دورې په حق له تحفظاتو په اړه ساجد حسین حسین توری زیاته کړه
چې په دې کې مطلب کلیر کټ خبرې امنه سامنے چې دې کې مطلب بارز تکتی نه انوالو دي لکه گورنر حکومت نه مطلب پولیټیکل انتظامیا ته خبره کوي چې خپل خلک مور او باسي نه دا موږ چې نه منو وايي چې فیصله دا واښونه نه د خپل هلکی ایمیلی سینیټر وان ته موجود دي او چې څومره څوک راوالي مطلب ځوانان راوالي مطلب مشران راوالي سیول سوسایټي ولا راوالي ملکان راوالي او چې کله مطلب ایم ان سینیټر وي د دې ارخ
ساجد حسین توری ویل چې ځینې عناصر نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي قسم د قبایلي سیمو اوسیدونکو له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي د قبایلي چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول د بارال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراتې افته طبقه سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو خو بیا همدغه شوه چې گورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه به وي مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي لکه دوی غټې خبرې دي یوا دادا چې فاټه د بیل صبح جوړ شي بل دادا چې فاټه د خیبر پښتونخوا ته ورګډ شي
ایاز وزیر زیاته کړ چې باید حکومت د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبې حیثیت ورکولو په اړه قبایلی ولسته پښتنه وکړي او کچر خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خ اغیزی ونه لري
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو ل صبح جو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
د کوټه خاروال ډاکټر کریم الله د احتجاج په توګه د خاروالۍ بودیجه صوبایي حکومت ته واپس کړې ده نوموړي تیر ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وویل صوبایي حکومت ته د شاوخوا 2.5 ارب روپیو کلنۍ بودیجه منظورۍ ته استولې وه چې اسمبلۍ منظوره کړه خو انتظامیه ورڅخه 2.8 کروڑ روپۍ ستنې کړي دي کلیم الله وایي همدا لامل دی چې د ټول بجټ واپس حکومت ته استولی دی نوموړي تور پورې کړ چې بیوروکراسي رشوت غواړي د د څرګندونو په اړه د بلوچستان سیاسي حکومت یا بیوروکراسي لاسنې دی ویلي خدای نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کوټې ښاروالۍ بجټ یې ولې حکومت ته واپس کړ
مده کې بنیادی وجه دا ده چې دا بجټ موږ په خپل اسمبلی کې پاس کړی دی په خپل سپیشلیسټانو پاس کړی دی بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی دا چې موږ واز موږ د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی
ټول څومره دا بجټ چې تاسو پاس کړ
200 یو کم 50 کروڑ ای ونی مې مېش خېژ او ټال مټول کاوي په څه مشکل چې موږ بیا دا بجټ جنرال دغه چې را 2.8 کروڑ یې کټ کړ 2.8 کروڑ یې کټ کړی چې کم شی به موږ اپس د سټریټ لایټ لگاوي یا به صفای کوله یا به صفای د پار لیبر اخصل یا به شاغه ګټ کټ کړی دي ولی وای دفعه نمبر 94 مرچ دفعه نمبر 94 وکتل په کې دا لیکل دي چې په ساده میجرټي کته په خپل هاوس کې پاس کې څوک نه سره ګرځول دي ولی ول چې د خلکو په نس کې درد دي د ماز د نس د درد ګولې ډیر کم یا نسته
دغه د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره ده کنه نو دا څوک دا خود د وزیر چې کم دی د بلدیاتو هغه خو تاسو د ګوندې لاندې طبقه کې کې خپل وزیر صاحب
تر وزیر نه نور ډیر بلاوي ناشته
نو دا تاسو ګوندې تاسو حکومت تاسو وزیر دی دا غوي لاس نه په وس نه پرسیږي
اوس ما په دې موکه مکه زمير ناشته ما زم ډیر شان تر مالان زم وس نه پرسیږي
نو په دې سلسله کې به تاسو وزیر صاحب سره خبرې وکړي
وزیر صاحب سره خبرې کړې وزیر صاحب ول چې دا چونګې دا د سیکرټر کار وزیر صاحب په قانون نه دی خبر یو وزیر هم په قانون نه دی خبر دا قانون ایڈوایزر سیکرٹری دا د بس پلان شي باندې ویل کی وس وزیر په دغه خبر د هر سیکرټری سره دون پلان دی پرتی دی د فایلو د لشل کال په دی کارډینانس هم پکښه دی ایکټ هم پکښه دی آئین هم پکښه دی ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی د سیکرټری کا خوښه خپل نه فایل را کاش کی تاجر مخ ته نه به خوښ دا د زلس کال مخ بل کپچر د سیکرټری خو دا وزیران ګر نه چاوي که د وزیر د سیکریټری لاین سره ملاب سو نو بیا آسانه
نو معنا صوبای حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دی هیڅ نه دی
دا کوئی جواب نه
لري نس کوله
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آئنده لای هي عمل سوي مخکې به تاسو څه کوئ
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو بودیجا مو سره پاس کړه کې په یو هفته کې دی نه کرا واپس دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابوله چې په دې مې پاس کړه بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا ځ خپل چوم دی وزه به بیا په عدالت کې سر ګور
ل ډاکټر کلیم الله سره مو د خدای نور ناصر مرکه اورې د ډاکټر کلیم الله د کوټه خاروال دی او د چ پر صوبایي حکومت او بیوروکراسي کم تورونه پوري کړل په دې اړه باندې نو بیوروکراسي تر اوسه پوري څه ویلي دی او نه د بلوچستان صوبایي حکومت
د مشال پنوم د دیو نه خبرونه کې د باس موضوع ده فیسبوک چې د لری خلک یو بل ته را نږدې کړل خو نږدې خلک یې لرې کړل دا معنی تاسو له کله نه فیسبوک کاروئ او څومره ملګري لرئ آیا د فیسبوک په ملګرو باور کیدی شي د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ فیسبوک د وخت ضرورت دی که وخت ضایع کوي آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکنه دی که د دې پوښتنو ځواب درسره وي په 00420211420 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ د مشال په نوم خپرونه د هر پنځشنبه او هر خالی په ورځ د 2 بجو خپرونه کې اوریدئ شئ
په دې خبرتیا کې مو واوریدل چې دا ځل د مشال په نوم خبرونه کې فیسبوک موضوع ده او که تاسو د فیسبوک پاڼه لرئ د خپل اکاونټ لرئ نو تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ولټوئ په فیسبوک کې او زموږ پاڼه خوښه کړئ هلته تازه خبرونه شننې تبصرې خبرې او ورسره ویډیوګانې ترلاسه کولی شئ له دې سره سره د ډسمبر 14 چې سکال یو کال پوره شو د پیښور د سکول برید دا غي په مناسبت موږ یو ځانګړی پروجیکټ جوړ کړی دی یو پروژه مو جوړ کړی دی چې په همدې فیسبوک پاڼه پرته ده هلته ویډیوګانې دي انیمیشن دی معلومات دی لنډ معلومات مو درته لیکلي دي او دا هغو کسانو انځورونه مو اچولي دي چې هغه په دغه برید کې وژل شوي ول کله چې هغه برید وشو نو تر هغې وروسته د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره منظوره کړه که څه هم د دې شل نکاتي پلان زیاتره برخه د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد ده خو په هغه هیواد کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دریځ لري چې دا تګلاره سیاسي شوې ده او حکومت او اسټبلیشمنټ یې د سیاسي ګوندونو په نښه کولو لپاره کاروي وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي دغې ټولې موضوع ته احمد شاه اعظمي کتنه کړې ده
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پانسي ورکړي نو بل خوا د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چاینیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړي چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي په کراچی کې د متحده قومي موومنت یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو خو په کراچی کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه وه چې هغه دا خبره لیک آوټ کړې وه چې 1/3 ایریا چې کوم ده د کراچی چې کوم سبب ایریا ده هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس ده او هلته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي او هغه نه بعد کوم بینډ ارګنایزیشن او کلم کلا یا هغه اکټیویټیز پولیټیکل اکټیویټیز پلس چې کوم دی هغه دهشتګردي کاروایي نه کوم دی اوپنلی کوم دی روانه
پر متحده قومي موومنت سربیره د سنسوبې واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې د رینجرز عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی د دې ګوند یو مشر مهرین انور راجا وایي
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوک چھ پہر زائے کی دواک ناوڑا استعمال اکڑی کہ آغا سیاستوال وی یا کدا یو ادارے مشر وی آغا تہیس کل عددے اجازت نشور کولے پاکستان کې د حالاتو خرابې دو یو لوی وجہ دا ده چې یو ادارې د بل ادارې په واک او دایره کې لاسوهنه کړې او داغه د خستو هڅه کړې ده کله پوز کله عدلیه او کله بیا پارلمان په خپل د یو چا لپاره داسې کار کړی دی کچره دا ټول شیان پر استحقاق باندې وینو حالات په خپل خوشي
اگر تمام میرج پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورونه رد کړی دي، خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو کارپوه علي ارقم وای که چیرې مرکزی حکومت جدي وي نو پر کراچي سربیره دي په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي.
دا هر تکړی په کراچي کې چې راکم معاملات خراب کړي په ټول ملک کې کوم دا او باغو ته فوکس وشي دوی په خپل ځای غا ټول امپلیمنټیشن په اړه سره غا ټول معاملات چې کوم دي نه غي دغه یو قصر فضا کو دا کار خو هغه ته په پنجاب کې هم کارګي دل پکارو مال ته یا په پښتونخوا کې هم ایون د اف اف کمیټي قانون صدا سي دږي چې سمون ته د غنخکاری خبر مرغي چې د غنرغي جنو دا به ظاهر ټول د غنخکاری کې ټول فوکس پسن باندې.
د سند صوبای حکومت په کراچي کې د رینجرز واکونو مده د محدود اختیارات پور کولو سره یو کال نور وغځول، خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وایي چې د دې ځواک پر اتک سره په کراچي کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده.
د کراچي عوام په خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچي ښار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصیه ورکولا او اوس چې ملم امن دی نو هغه توسی نه ورکوي. د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارټي چې کله هغې دلته قتلعام کېدو نو بیا خو څه خبره نه وه چې د رینجر کوم اقدامات وو هغه مؤثر نه وو نو دوی به ورته توسی ورکوله او چې اوس اقدامات مؤثر دي نو هغې کې خنډونه اچوي.
د نېشنل اکشن پلان په مټ کې د مشکوکو سوال په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربیره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي، خو بیا هم شنون کې په دې نظر دي چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوې شته.
وایس اف امریکا جی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست اوریدونکو، او زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com او لدې سره سره په شپږ سو یوشت کیلو هرتز منځنۍ څپه باندې اوریدلی شئ. همدارس که تاسو فیسبوک پاڼه لرئ نو مشال راډیو چلته ولیکئ نو تاسو هلته ویډیوګانې هم له خبرونو او رپورټونو سره ترلاسه کولی شئ. پر ټویټر هم موږ ویډیوګانې شریکو، په ټویټر باندې هم چې تاسو مشال راډیو ولیکئ نو تازه خبرونه ترلاسه کولی شئ. د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې د نوې صنعتي پالیسۍ منظوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورونه ترلاسه کولی شي. حکومت په د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي. ل دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکټرانو لپاره د زیاتو مالی مراعاتو اعلان هم کړی دی، او په دې لړ کې تیر مازیګر د کابینې تر غونډې وروسته د توانایي صوبایي وزیر عاطف خان او د روغتیا وزیر شارام خان ترکی په پېښور کې خبری غونډې ته وینا وکړه چې په اړه یې غلام غوث معلومات راکوي.
تیر مازیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو، صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغوی ته موږ انسینټیوز نه ورکو؟ ډېر زبردست انسینټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې لپاره د هغې چې مارک اپ کمی که هغه 7% 8% 10% نو 5% به په هغې کې صوبایي حکومت ورکوي. د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکوي. چې کومه انډسټري په لومړي ځل باندې لګي هغې لپاره 25% ډسکاونټ دی، 25% ډسکاونټ دی د بجلی په مت. د هغې نه علاوه چې کومه مشینري امپورټ کیږي د کراچۍ نه دیزې پورې چې څونه کرایه ور د هغې راځي د هغې به ورکوي صوبایي حکومت، به د هغې 25% کرایه به صوبایي حکومت ورکوي. خواتین د پاره، زنانو د پاره چې څوک کاروبار کول غواړي او هغه ته د پیسو کمی، هغه ته 30 لک روپے پورې هغه سر به انویسټمنت کوي صوبایي حکومت.
د سیادت صوبایي وزیر شارام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینې په غونډه کې د لری پروتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده.
کیٹیگری اے کی ایپٹ آباد او پیخبر دے، کیٹیگری بی کی بیا مردان چار سدان او خار سوابے دا شانتی اڈی خان دا سزلی دی دی لوور پاگے دویم نمبر دی، او کیٹیگری سی کی بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانک کرک دا غزیون دی ادا سی نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کینا چکم ڈاکٹران تو مخ کے لزر او 15000 روپے انسینٹیو ملاوے دو اگد شپیتو زر نوالا تر 140000 روپے پورے ورسے دو امگ واڑو چید التا خلکو تا پخپلو کلو کے ڈاکٹران ملاوی گی التا ورت سروس ملاوی گی
د خیبر پختونخوا د کابینه د غونډی پلړ کی د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه صوبائی حکومت د نوی صنعتی پالیسی عملی کولو لپاره د 3.3 ارب روپو منظوری ورکړی ده او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبرپانی تر مخه په ضلعو کې د اسپیتالونو د ودانولو او د اسپیتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 ارب روپو منظوری ورکړی شوی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځ تر اوږدې مودې وروسته د قبایلي سیمې خیبر باړې واک میل ملکي انتظامیه ته سپارل دي. ویلي دي چې د بازار خلاصولو انتظامات هم کړي دي، خو د باړې سوداګران وایي تر اوسه یوازې د دوکاندارانو د نوملیکنې یا رجسټریشن کار شوی دی او په بازار کې د صفایي کار روان دی. دوی وایي په عملیاتو کې دوکانونه ړنګل شوي دي او ورته زیان رسېدلی دی او څو کاله بې روزګار ول، نو ورسره دې مرسته وشي. د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو اداره وایي د باړې له سوداګرانو سره د مالی مرستو لپاره هڅه کوي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې خو او شاش پکا لپس امنیتی ځواکونو د خیبر جنسي د باړې انتظامی چارې سیول اډمنستریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړی دی او ډیر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باړې خلک کولای شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خود د باړې سوداګر بیا وایي چې انتظامی ورته یواز د رجسٹریشن او صفائی کولو امر کړی دی او دی بازار ته پتاګ راته کی اوس هم مشکلات شتا او پورا ازادی نه د ورکړی شوی. په دې حق له د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو توای
تیرا مرحله کې تنظیمي دا خبره راته وکړه چې تاسو جران چې کمی د باړې رجسٹریشن وکړي چې د مالک او د کم کاروبار کوون کې د دې ډیټا به مونږ ترا کوي په بازار کې. اغه ډیټا مونږ ورکړل بیا یې هغه نه پز اعلان راته وکړه چې تاسو خپلو دکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړئ، کچا کم ځای کې ګیټ را پرېوتی وي، کم ځای کې هغه چت را پرېوتی وي، کم دیوال را پرېوتی وي، هغه مرحله باندې موږ شروع یو. بالکل سختی د اوس موجوده ده، په اندراج به ننوځي، په اندراج به ځي او هغه کسان به ځي چې کم موږ سره رجسٹرډ دي. عام سړی دلته نشي تلای. موږ دا وایو چې عام خلکو لپاره د روزګار کول دا خپل یو ماحول غواړي، یو خپل ازادي غواړي.
د باډې نه سینیټر مومن خان پردی وایي چې دوی هیله مند دي او هڅه کوي چې د باړې بازار په عملی توګه خلاص کړي.
موږ نه امید نه یو، ان شاء الله کوشش کې لګیا یو چې دا خبره مضبوط شي او یقیني شي او خلک دا باړه چې دی کولاو شي او چې کله باړه کولاو شي دې باړې سره ټولو خلکو ژوند وابسته نه وي، په دا کې ټولو خلکو روزګار دی، په دا کې ټولو خلکو ژوند دی، په دا کې ټولو خلکو خوشحالي ده. نو موږ به دا ان شاء الله دا کوشش کوو چې دا خبره ناکامه نشي.
د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډیر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړی شي.
موږ سره چې مالی مرستې ونه کړی شي نو بازار دا ویلی شو چې دا تقریبا یو 10% خلک به راشي، هغه به روزګار چالو کړی شي، خو د نور خلک چې کوم دي دا به دوکان کې ناست وي، خو هغه سره به وسایل نه وي، هغه سره به د کاروبار د شروع کېدو لپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر آف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باړه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالی مرستې ورسره وشي.
چې دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي، هغوی د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې، د چیمبر آف کامرس په دفتر کې یا د سمیر په دفتر کې دا جمع کی. زمونږ ابل اورزم ورلد بینک سره ډیر اهم میټینګ شوی دی او د دویم راوند چې کوم ورلد بینک په حیثیت د ترور د سپیډ اور کوي یا د فاټا شکایت ور کوي، نو په هغه کې د باړي لومبي لست شامل
د خیبر جنسي په باړه کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شوي، خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلوالو پر ضد مؤثر عملیات ترسره شول او باړه د وسلوالو نه پاک کړه او یوازې د سپاه قبیلې نه علاوه ورته ټولې بې کوره شوې قبیلې ستنې شوې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوردونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د دې مهال خبرونه لنډیز. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړی زاید احمد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه یې د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي دا خبره تېره ورځ مشال راډیو ته وکړه. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجاً صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاري کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې ښاروال د پرونۍ څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لا څه نه دي ویلي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا بیګا وویل د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمني ولسی جرګې تیره ورځ د 2014 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نښه کولو قرارداد منظور کړ. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې د دننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د حد اقل یو څو بندیزونو لرې کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبې پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمهواري په شفافه او تایید وړ طریقې ترسره کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې پر کارولو خپل هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه کړې چې اقتصاد و بیا په پښو ودرېږي. نوموړي وویل چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړې دي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د تیر چهارشنبې په ورځ پیښور د ارمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملی په یاد کې دستوري وشولې او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت ریسې خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 14 دسمبر د قومي اعظم په توګه لمانځلو او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده د ریاست سلامتی او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. ادارې خیر کلی کې د سره د ناانصافه او استحصال خاتمه به هم کول وي او داسې اقدامات باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرک رسوانه خپل ادارې کلی کې د ارمی پبلک سکول ماشومان ته د عقیدت پیرسونه وړاندې کول لپاره که څه هم وکړي شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نمونه سره تړلو نه خپلې ذمهواریانې پوره کوو او که نه. ادارې وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازاله دې وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د حکومت له اړخه عاید کړی شوې نوې اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دي او خبر دا وی چې په دې مذاکراتو کې د اولس نمائندګي یقیني کړی شي او د هغه مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون له لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورځپاڼه وایي حکومت د سخت دریځي فکر خپرونکي د ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برطانیې ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت ملا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوې اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر او دی واپس دا غ خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2001 کال کې د پاکستان پوسټ په کاروایی کې 15 کسان وژل شوي. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي ملا د ګرفتارۍ پر ځای انتظامیه د جمعې د مانځه په وخت یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي امریکا او برطانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیخ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 14 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برطانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښ ورپېښتې. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت د لا خرابېدونکو حالاتو په هکله رپورټ ورکړی له خولې لیکي چې په تېر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړي چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په میشن کې د لانورې مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عمله هلته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمیر لسه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچره خطر وی نو جګړه هم کوي او ورته اختیار وی چې د ضرورت په وخت هوایی بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتي چارې په غاړه واخستې. د ورځپاڼه په خبره کې څه هم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په حق له امریکا سخت اصول لري خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپل کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځنو چارواکو اشاره ورکړې چې خای واشنگټن پر تهران لګیدلی بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په شوي اټومي توافق کې ژمنې تر اوسه پوره کړې دي. دی وایي د تهران اقدامات شفاف او د تایید وړ دي. سلطان سرور معلومات راکوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي دي چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه تر سره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا دیموکرات سناتور بن کاردن د پنځشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغه خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوی بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لری کړای شي. مخکې تمه و چې دغه بندیزونه لری کېدل امکان لري راتلونکي پسرلی کې پیل شي. کاغلی کاردین وویل چې بندیزونه بعد ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لری کیږي. د غراز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څنګه رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلی پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکه چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غنی کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوس مهال د اتمی وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانی، فرانسې، روسیه، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکرات وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتمی توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس هم نه لچې خپل اتمی پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال رادیو ته غواګیاست. برتانوي فاینانشل ټایمز ورسپانې د لیکوال او خبريال احمد رشید لیکنه خبره کړې چې پکې هغه ویلي په دې ورستیو کې د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ جوړ رپورټونه خبره شول او طالبانو له غزغیز پیغام پرته د هغه پاړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړي، نو دا ښکاري چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر به بیا اغیزمن شي. د لیکنې مهمه برخه نجیب امیر اوروي.
فائنانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په ولیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر مولا اختر منصور یو غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې و خی نوموړی ژوندی دی، خو لا هم د خبره پوره سپینه شوې نه ده. مولا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته لاغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د وجل کېدو راپور تر دوه کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. مولا منصور تر دوه کلونو پورې د خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه به له جنجاله پاره مفضا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا ده چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دا یې خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګې دی. د نوموړی تر ټولو سرسخت مخالف قومندان مولا منصور د عبدالله په دې وروستیو کې وژل شو او زیات ګمان کېږي چې د دسمبر په دوهمه نیټه پر مولا اختر منصور برید د مولا منصور د عبدالله د پلویانو لخوا شوی دی. راپورونه وایي مولا اختر منصور یا مړ دی او یا هم ژوبل، او د غم رستیال شیخ حیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي له دې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړي او اغیزې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوه دی. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېری هیلې درلودلې چې دغه سیمایز کانفرنس لارې به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي، دواړه هیوادونه او د دوی گاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د حسملا تر وکړي. خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو په نږدې راتلونکو کې دا څه نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر مولا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوه، چرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
افغان حکومت وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا ډبلیو ټی او غړیتوب افغانستان د سوداګرۍ او بهرنیو پانګو جذبولو نوي دور ته داخلوي. د دوی په خبره له دې غړیتوب سره وس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کول شي. دوی دا څرګندول پر داسې وخت وکړي چې تیر ماښام په کینیا کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غونډې پر مهال افغانستان د ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کړ. تفصیل سلطان سرور راکوي.
ورستله دی چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند وویل چې لڅو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو وروسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو.
موږ څنګه چې مشکل لري او په منطقه کې زمونږ د ځان سایګان دي چې هغه د دبليو ټی او وزارت لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین دا مهم غړي دي د دبليو ټی او نو کوم غوښتنه واخلو زمنګه د دبليو ټی او د پنځمې ماده د ګاک پنځمې ماده او د پی ای کی ان سیټ فیسیلیټیشن
موافقتنامه چې دا د پاسه اسماني مونږ کولای شو خپل ټول ترانزیکشنز د وزم لکتون سره حل
مومن زیاته کړه. کچېرې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د کوم غړي هیواد او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لانجه رامنځته شي، نو دغه هیواد کولای شي د ډبلیو ټي او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. مومن وایي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي. د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیوال سوداګری رئیس محمد رحیم مومند زیاتوی چې د ډبلیو ټي او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې دغه سازمان غړي نه دي کوي غوړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لوی لاسته‌راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې دغه سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلي دي، افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي. که مدیریت نه وي په یوې لوی ستونزې بدلیږي، په دې معنا چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنا که چیرې مونږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او وی نه مونږ چې ډبلیو ټي او یې مونږ ته اجازه راکړي او مونږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لروي خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د مونږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا IMF او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي.
اوریدونکو وسمخ شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې د جرمنی د ډاډ په نوم باندې سکالرشپ موضوع مدرته چېړل دا تاسو څنګه د سکالرشپ یا بورس تر لاسه کولای شئ. که ویب سټ ته هم ورشئ نو daad.de ویب سټ ته چې ورشئ هلته درته معلومات تر لاسه کیږي، خو منورشا درته په دغه خبرونه کې په اسانه طریقې باندې معلومات ترلاسه کړی دي له مختلفو زده کوونکو سره چې جرمنی کې زده کړې ترلاسه کړی دي او په همدې خبرونه کې به تاسو واورئ. وس دا خبرونه پرون هم در خبره شوې و، نن په تکراری بڼه در خبرېږي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د امریکا او نورو غربي هوادونو په سیر جرمني د خارجي زده کوونکو لپاره په زورګونو وظیفه یعنی سکالرشپونه ورکوي چې پکې یو د DAA یعنی داد نوميږي. یاد اداره وخت په وخت په زورګونو وظیفه اعلانوي چې پکې پښتون ځوانانو ته ډیره مقور کول کیږي. د داد نومې دا وظیفه په خاص توګه هغه هیوادونو او سیمو ته ډیره توجه ورکوي چې پکې ذهین ځوانانو ته د تعلیم سهولتونه کم وي. یاد سکالرشپ چې د سوارلسم نه نیولې تر د ډاکټرۍ یعنی پی ایچ ڈی پورې اعلی تعلیم مفت ورکوي. تاسو یې د انټرنیټ د لارې په daada.de باندې لټولی شئ. د انټرنیټ دا پته تاسو ته یو وار بیا وایم، daada.de. دا پانا په جرمن ژبه کې ده، خو خی اړخته په سر کې د نورو ژبو سهولت هم ورکړی چې پکې تاسو انګلیش ته اوښتلی شئ. دا وظیفه څنګه وي او یو تن یې څه ډول ترلاسه کولی شي؟ په جرمني کې مو د یو ځوان سره خبرې کړي. هغه وایي،
زما نوم عمران الله خان دی او زه د پاکستان ڈی آئی خان علاقې هم سنې او ما چې ابتدائی تعلیم الته ڈی آئی خان کې کړی دی. هغه نه پس مې انجینئرنګ پہ خبر نه کړی دا، یو ٹی پہ خبر نه، او هغه نه پس مې الته پاکستان کې دوه کاله جاب وکړو او جاب نه پس چې دی بیا زه دلته جرمنی ته راغلم ماسټر لپاره. زما خار چې دی دا ویسټ جرمنی کې دی، د ده نوم دی ډویسبورګ او یونیورسټی چې ده دا هم په دې نوم ده، ډویسبورګ ایس این یونیورسټیټ ورته وایي. ده دا مطلب یو ټیکنیکل یونیورسٹی خو نه ده، یو جنرال یونیورسٹی ده، او خو بګه انجینیرینګ خپل ډیپارټمنټ ده.
عمران الله خان نه مو پوښتلی چې انجینیری یې په کومه برخه کې کړي او نوکری یې ولې پرې خوده. نو موړي وویل چې په ژوند کې اعلی مقام ته ځان رسول غواړي.
زما انجینئرنگ چې دا الیکټریکل انجینئرنگ وه اصل کې، او الیکټریکل کې زما کمیونیکیشن سایډ وو، او کمیونیکیشن کې هم بیا هلته ما دوه کاله جاب کړی دی کمیونیکیشن انډسٹری کې پاکستان کې. نو هلته بس دا و چې جاب دومره زیات ښه نه و، جاب کې خواري زیاته وه، پیسې لګې وې، او سمخ کې لږ ولار هم دومره وګې نه وه. نو ما ویل چې پکې یو ماسټر هم وکړم، او ماسټر ما هغه فیلډ دی الیکټریکل انجینئرنگ، او په هغه کې کمیونیکیشن سایډ دی زما.
دا چې د نورو هیوادونو په مقابله کې یې جرمني ولې خوښ کړو، عمران الله خان ویل په دې هیواد کې د تعلیم په اړه ورته د وړاندې معلومات وو.
جرمني کې زما ورور عبدل ماستر کوله چې کوم ټایم ما د فیصله وکړه چې زه دلته راځم. نو ما ورور هم دلته و، هغه ما ته مطلب انفارمیشن یا معلومات دلته راکړل ټول چې دلته سبق څنګه دی، او د سبق کوالټي څنګه ده، څومره ښه دی څومره بد دی، او کارونه مطلب دلته زیادي خو یو ټول نغټ فیکٹر چې کوم دی، ټول نغټ خبره دا و چې دلته تعلیم کې پیسې نه لګي. نو مطلب مونږ لپاره پیسې زیاتې دي چې کوم یورپ او کې نور ځایو کې چې انگلینڈ یا امریکا شو یا آسٹریلیا شو یا کوم ماویل چې جرمنی خدا دلته لاړ شو.
عمران الله خان وایي چې جرمنی ته تګ لپاره اول د یونیورسيټي نه د داخلي خط پکار وي، او بیا د هغه خط په بنیاد باندې په اسلام آباد کې جرمن سفارتخانه کې د ویزه لپاره درخواست جمع کیږي. نو موړې زیاتوي چې جرمن جبا د لړکی ډیر مرسته کوي.
مدمم ډالر کړو مدم ما خپل ول ما یونیورسيټي نه ولیدې، یوزل مې اپلای غنیو کې درې سلور یونیورسيټي نه نو ایڈمیشن نشو ملاو. نو دوام زل میں بیا لگ کوشش ورتو کو بیا چی میں اپلائیو کو بیا دلتا دے یونیورسٹی اور ایڈمیشن لیٹر رہو لے گلو. دلتا کورس باندے دا ڈیپینڈ کئی چی تاسو کم کورس کے داخل کوئی کنا، بعض کورسز دا پارا ریکوائرمنٹ دوی زیاد ہوئی دا جب ہے، او دوی درے سلور لیول دی دا جب ہو، او سنگا چی آئیلٹس وی انگریزی جب جب دا پارا دا غصے دوی میں یو ٹیسٹ دے ڈے ایسا ورتوائی. نو اگر ٹیسٹ کا تاسو پاس کئی نو بیا ٹول جرمنی جرمن کورسز چې کوم دی هغه هم تاسو ایڈمیشن کولای شئ، خو هغه نه علاوه هم دلته صرف انګریزي ژبه کورسز هم شته. خو ما چې کوم کړی دی زمونږ یونیورسيټي د پاره چې کوم کورس دی دا کې جرمن ژبه ضرورت په کار وکړه نه. نو ما بیا ځکه چې کله دلته رالم جرمني کې ما دلته ژبه زده کړې ده، دلته ما یو لیول کړی دی د جرمن ژبه د موږ کورس لپاره په کار.
په دې پښتنه چې پښتانه ځوانان سره ډول په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کولی شي، عمران الله خان ویل
اول دا کار وي ځان لپاره یو یونیورسيټي او کورس سلیکټ کول چې دا یو دی یا دا دوه کورسونه دي یا دا درې کورسونه دي، دا درې لپاره ځای اپلای کوم. او نو پس تاسو ریکوایرمنټ وګورئ، هر کورس سره ریکوایرمنټ دي، د کېبل لانګویج ول ریکوایرمنټ شي یا پرسنټیج به ریکوایرمنټ وي چې څومره پرسنټ تاسو مارکس سکور پکار دی، یا بس کورسونه دا خو داسې وي چې کوم پریکټیکل اورینټډ وي، نو هغه خپل ریکوایرمنٹ وي د هر کورس چې تاسو سره خپل نمبر هم خو وي، مطلب بیچلر کې ادینا اول چې کوم سبق تاسو ولې دا کې نمبر خو وي، او لګ ایکسپیرینس هم وي، ورک ایکسپیرینس، او چې کوم تاسو موټیویشن لیټر جوړوي چې زه ولې سبق ویل غواړم جرمنی کې د کورس کې د یونیورسيټي کې، هغه باندې ډېر زیات ډیپینډ کوي چې تاسو مطلب یو اوریجنل خپل حالات مطابق یو لیٹر ورته ولیکي چې دا کیسه ده او څنګه کزه یونیورسيټي کې سبق کول غواړم. نو مخامخ یو ایڈمیشن کمیټي ناشته وي، هغه ډیسیژن وي دا بیا. دلته یو کیسه بل هم ده چې بعض یونیورسيټي دا ډېر مشهور دي یا کورسونه دي ډېر زیات مشهور دي، کنه ټول دنیا کې خلکو ته پته ده او ټول کوشش کوي هغه یونیورسيټي ته کورس اپلای کوي. نو چې سړی لږ وګوري بعض نوې دلته یونیورسيټي نه وي یا نوې نوې کورسونه وي، هلته دومره کسان هلته اپلای نه کوي. نو هلته چې سړی اپلای وکړي هغه کې چانس ډېر زیات شي چې نوې یونیورسيټي وي، نوې کورسز وي، پکې او کسان دومره زیات نه پېژني.
نوموړی وایي چې د داخلي د خط نه پس بیا د انټرنیټ د لارې د جرمن سفارتخانه معلومات کیږي، او د هغوی د غوښتنو مطابق د ورته کاغذونه برابر کړي.
دوی دلته یو ریکوایرمنٹ دی چې کوم سټوډنټ هم بهر نه راځي کنه، هغه ته پکار دی یو کال خرچه ور سره ځان سره راوړي. نو هغه د پاره دوی دا کوي چې یو بلاک اکاونټ جوړوي د سټوډنټانو، یو کوم سټوډنټ به ویزه اپلای کوي هغه اول جرمني کې دلته یو بینک کې خپل اکاونټ جوړ کړي، هغه اکاونټ به دوی بلاک کړي، او د دې لپاره 8000 یورو پورې ټوټل اماؤنٹ دی پور، او د اماؤنٹ چې کوم دی دا مطلب 12 باندې به دوی تقسیم کړي، او هر میاشتې سره په کې شپږ 200 یورو تیر او وسل شي د نه ذات نه صرف فیس مفت ته، او دلته نور چې کوم خوراک مورک دی یا رهائش دی یا چې کوم هیلث انشورنس دا ټول چې زونه به سټوډنټ خپل کوي. خو بس دا تقریبا د میاشتې پنځه سو یورو وی سړی سره بیا برابر دی او د دوه کال $12,000 بالکل.
عمران الله خان دا مهال په جرمنی کې خپل شپاړسم مکمل کړي او د مخکې تعلیم او کار روزګار لپاره هلې ځلې کوي. وای دلته چې کوم زده کوونکی راځي نو په کار دي چې اول ځان د ډیر مهنت لپاره تیار کړي. په جرمنی کې د زده کړو لپاره نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل پرونه او ری چې پکې دا اونۍ په جرمنی کې دا اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو یا وظیفو په اړه معلومات درکو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له اویل.
زمانو الیاس ته ز د پښتونخوا د سیمې تیمرګری اوسیدونکو هم ما دا لسم جماعت نورست بیا لکه د پښتونخوا نومړی کالج چې د اسلامي کالج دا غینه می دولسم پاس کو او بیا د ملکن یونیورسيټي دا غینه می شپړسم کو په بایو ټیکنالوژي کې بی ایس انس دا غینه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او الته چې ما کم ریسرچ ایریا وا غا هیومن جنټیکس وا زکه چې د پاکستان کې یا په پښتونخوا په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډیر کامن دي نو هغه په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروثي بيماريان هم ډېرې دي نو په دې کې زما انټرست وو او دا غینه بعد ز المان ترالم او پی ایچ ډی لپاره.
الیاس احمد وایي که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمني لپاره یو شمیر وظیفې اعلانوي خو هغه په خپل د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللې ده.
جرمني یا المان چې دا یو لوی اداره لري د ډی ای ډی په نوم باندې چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانان ملکونو لا یا چې کم ملکونو هغه پرمختګ کوي دا غوي د پاره هم لکه د ماستر لپاره پی ایچ ډی لپاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دې سفارت ته د غوي په ویب سټ باندې هم د معلومات وي. باقي زه دلته څنګه رااله منو دلته په جرمنی کې هر پوهنتون چې دی یا چې کوم فیکلټی هغه خپل یو پی ایچ ډی پوزیشن هم اناونس کوي چې هغه ته د ټوري دنیا نه خلکو ته اپلای کولای شي. نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن مال هغه په ویب سټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دې په ویب سټ باندې معمون ته بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زموږ د پاکستان نه دا غوي سره یو قسمه کولابریشن هم نو دا غوي زمونه په سکایپ انټرویو وکړه او زب دا غیره بعد زمما سلیکشن وشو درالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیخ په نیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولې شي. الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتون ځوانانو سره د سلام مشورې او پوهاوی لپاره یو ټولنه هم جوړ کړي.
دا ګروپ چې کوم نه مونږ په المان کې چې څومره پښتون دي کاغه د افغانستان دی یا د پښتونخوا دی یا په نوم پښتون چې دی اته کله المان ته راشي نو مونږ په سن سره طریقې سره دا غ سره کانټاکټ کو بیا مونږ د ګروپ ته هغه اډ کو دیر دا شاله کان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچ راځي د ماستر د پاره خو هغه ته بیا د سکالرشپ پته نه لدی یا هغه غریبانان بیا به هر کار کوي نو موږ کومه لکان چې غلطه پی ایچ ډی کوي یا هغه ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه ګروپ کې دغه باره کې پوسټ کو یا چې کوم نوی لکان راځي نو په یو خار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لک دا غزان سره موساتی داستل بمونتو کې مدد کوي یا پاولنه چې سړی راشي د خار د سب د سپتهونه نو هغه ګاید کی او بل چې د یو خار نه بل خار ته کم سوق زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډلاین ضروري نو هغه په ګروپ کې پوسټ کی یا زه په دې شي نه پوهیږم یا مال څه ګایډلاین راکې نو زموږ سره دلته په دې ګروپ کې شپږ لکان دي چې پای کې دیش پښتانه چې دی هغه پی ایچ ډی کوي سوق ماستر کوي دا په مختلفو څانګو کې د ټیپ په شوبه کې د انجینرینګ په شوبه کې د فلسفي په شوبه کې په هر شوبه کې زموږ سره پښتانه لکان دي.
نو موله پښتون ځوانانو ته څه پیغام لري؟
نو چې کوم زده کوونکی دی ما پیغام دار دی چې پښتانه چې کوم دی دا ډېر لوی استعداد لري او دا په یو میدان کې د چانه کم نه دی خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو نو چې مونږ
تعلیم واغستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو دغه حالات مقابله هم کوم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دی او د تعلیم چې موږ کو بهر ته دراتلو د پاره ډیر مواقع دي په هر ملک نو صرف او صرف چې موږ فوکس کو په سټډي باندې نو موږ زړه نه دی بیلل په کار موږ مهنت په کار دی موږ هر ځای ته رسېدای شو.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي وايي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولای شي نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پر مختللي هوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.